سلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانستان له ګاونډیانو دا ډاډ غواړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد د حملو لپاره ونه کاروي. په دې خبرونه کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور راپورونه او اونیز پروګرامونه لرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې قدرمن اوریدونکو، خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د غزنی چارواکو د دوو ولسوالیو په اوږدو کې د نن سهار د واورې د اورښتونو له کبله د کابل کندهار د لوی لارې د تړل کېدو خبره تایید کړه. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به ډېر ژر پیل سي او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن په تهران کې د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قسم سلیماني د جنازې لمانځه ادا کړه. د خبرونو تفصیل: د غزنی چارواکي وایي د دوو ولسوالیو په اوږدو کې نن سهار د واورې د اورېدو له کبله د کابل کندهار لویه لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د غزنی د والي وایان عارف نوري نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مقر او ګیلان ولسوالۍ د اړوندو کې په شپږو نقطو کې د واورې زحمت له یو متر نه زیات شو او دا د دې سبب شو چې په شپږو ټکو کې دغه لار د ترافیکو پر مخ بند شي. ورې زموږ د فوایدامې او د قراردادي شرکت هڅې روانې دي په مقر ولسوالۍ کې. یوازې د زړې کمپنۍ ساحه پاته د چاغه ان شاء الله ډېر ژر باغه خلاص شي او پاتې نورې مشینرۍ هم د ګیلان ولسوالۍ په لوري باندې حرکت دی او لاره پاکوي او امید شته چې د نن ورځې تر پایه به د غزنی ولایت په اړوندو کې د کابل کندهار لاره مکمله د ترافیک پر مخ پرانیستې او خلاصه وي.
شغلی نوری زیاته کړ چې اوس په دې ولایت کې هوا صفه ده او شای نور اورښتونه سي، خو ای لازم تدابیر ورته لري چې د لارې د بندېدو په صورت کې اړین اقدامات وسي او مسافرو ته مرستې ورسیږي. دغه راز د میدان وردګو چارواکو هم نن د دې ولایت او بامیان ترمنځ د واورې له کبله د لارې د بندېدو خبر ورکړ، خو وایي د لارې د خلاصېدو چارې روانې دي. د افغانستان د سینما مشهور لوبغاړی قادر فاروق وفات شو. قادر فاروق چې د تمثيل په ډګر کې د استادۍ رسمي لقب درلود، تیر شپه د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ. نوموړي په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثيلي ټوټو کې رول لوبولی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د قادر فاروق مړینه د افغانستان د سینما لپاره یو ستر او نه جبرانیدونکی ځای بولي. د دغه وزارت ویان صابر مومند:
په تاسف سره باید وایم چې قادر فاروق د افغانستان د سینما او تیاتر وتلې لوبغاړي له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. هغه بیګا شپه لس بجې د ترکیې په یوه روغتون کې سا ورکړې ده. نو د کورنۍ د غړو خبره چې د قلبي تکلیف له امله خپل ژوند له لاسه ورکړې دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دمړینه د هنر او فرهنګ په برخه کې یوه لویه ضایع بولي.
د یادونې دی چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې دا دریم افغان ممثل او د سینما لوبغاړی دی چې د ژوند پور پرې کوي. مخکې له دې اسدالله تاجزی او واصف جلالی هم د بېلابېلو ناروغیو له کبله مړه سول. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به ډېر ژر پیل سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویان سیر نیکزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه کې د تجهیزاتو انتقالول او د برېښنا دستونو نښلول شامل دي. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې نږدې درې کاله وخت نیسي او څلورو هیوادونو ته به د برېښنا د مزو تر غځولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. ښاغلی نیکزاد زیاتوي په دغه لاره د پروژې سروې، ډیزاین، تجهیزات او پروفایل بشپړ سوي دي او همدارنګه د کاسا زر پروژې په اوږدو کې د ماینونو پاکول او د جایدادونو د تثبیت چارې هم بشپړې سوي دي. دی وایي نامنی د دې پروژې په وړاندې له لوی خنډونو شمیرل کېږي. د دې پروژې تړون څلور کاله مخکې د قرغزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړ چې د قرغزستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږي. زموږ اخلا ازادي راډیو وري: د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن په تهران کې د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د جنازې لمونځ ادا کړ. د ایران دولتي تلویزیون وښوده چې لسګونه زره کسان په پلازمینه تهران کې د سلیماني جنازې ته راټول سوي ول. نوموړی د جنوري پر درېمه په عراق کې د امریکا په یوه هوایي برید کې وژل شو. قاسم سلیماني مړی به د جنوري پر اوومه یعنی سبا د هغه په زیږنځای کرمان کې خاورو ته وسپارل سي، خو کرمان ته تر رسیدو پورې د هغه جنازه په څو شهرونو کې وګرځول سوه او پلویانو یې ترناوی وکړ. د سپینې ماڼۍ په حواله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ عراق ته د بندیزونو خبرداری ورکړی. ولسمشر ټرمپ په فلوریدا کې تر 14 ورځنۍ استوګنۍ وروسته پرون واشنګټن ته د تلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې موږ په عراق کې په زیاته اندازه پیسې لګولې دي او هلته فوق العاده پوځي اډه لرو چې په میلیاردونو ډالرۍ پر جوړولو لګول سوي دي. په بغداد کې د قاسم سلیماني په بغداد کې د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان له عراقه د امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه وکړه. د امریکا ولسمشر د دې پریکړې په غبرګون کې ویلي چې تر هغو چې موږ ته تاوان نه وي راکړل سوی له عراق څخه نه وځو. د هغه اشاره په عراق کې د امریکا پوځي اډې ته وه. ولسمشر ټرمپ دا هم وویل که تهران د سلیمانی د وژل کېدو په ځواب کې کوم اقدام وکړي، دی به د ایران پر کلتوري ساحو له حملې ډډه ونه کړي. او کرملین اعلان وکړ چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل روسیې ته د ورتلو لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین بلنه منلې ده. تمه ده میرمن مرکل د جنوري پر 11 روسیې ته ولاړ سي. کرملین نن د جنوري 6 وویل چې پوتین او مرکل به د منځني ختیځ پر حالاتو چې د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قمندان قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته لا کړکېچن سوي دي بحث وکړي. د جرمني د صدر اعظم د دفتر له دفتر هم یو خبرې سوی اعلامیې د جنوري پر 11 روسیې ته د انګلا مرکل سفر تایید کړی دی. دا اعلامیه وایي دواړه مشران به په مسکو کې خبرې سره وکړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ګاونډي هیوادونه او په تیره ایران باید ډاډ ورکړي چې له خاورې څخه به یې د افغانستان پر قلمرو د حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د پوهنې وزارت غواړي د هیواد په معارف کې پراخ اصلاحات راولي او ښوونه او روزنه له سیاست څخه لرې وساتي. په کونړ کې لسګونه بېوزلو او یتیمو ماشومانو ته په یوه ښوونځي کې د زده کړې امکان برابر شوی.
څوک یتیمانان دي، څوک د مصریانو سره کار کوي، څوک په ټولو کې شاګردان دي، نو هغه ماشومان مونږ دلته راوستي دي.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکېچ په زیاتېدو دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.96 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا له ګاونډیو هیوادونو غواړي چې خاوره د افغانستان پر ضد ونه کارول شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل نن دوشنبه ازادۍ راډیو ته ویل افغان حکومت خپل ټولو ګاونډیانو ته ډاډ ورکړی چې خاورې د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا لخوا په عراق کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی په یو هوایي حمله کې وژل شوی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال خاطر پردیس په راپور کې واورئ.
له هغې وروسته چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د عراق له پیښې وروسته اړیکې لا ترینګلې شوې، اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا له ایران څخه غواړي چې په افغانستان کې خپل مثبت رول د تیر په څیر وساتي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي او له ګاونډیو هیوادونو هم د ورته عمل تمه لري.
ایران ته ډار وکړی چې د افغانستان خاوره به پر ضد نه کاریږي، نه به د بل هیواد پر ضد کاریږي. همدا ډول موږ توقع لرو چې زموږ د همسایه هیوادونو خاوره هم زموږ پر خلاف باندې ونه کارول شي.
د ښاغلي فیصل په خبر افغانستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره نیکې اړیکې غواړي. له دې سره هم مهاله د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو سره دننه په افغانستان کې په ټولنیزو پاڼو کې نوموړی د ترهګریزو کړنو په ملاتړ باندې تورن شوی. اوس پوښتنه دا ده که سلیمانی د ترهګریزو کړونو په ملاتړ باندې تورن وي او په نخه کیږي، ولې پاکستانی جنرالان چې تل د ترهګریزو په ملاتړ باندې تورن وي نه په نخه کیږي؟ د نظامي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي، ایراني جنرالان که د امریکا لخوا په نخه کیږي په دې دلیل چې هغوی د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره ګواښ بلل کیږي.
کو په عراق کې کنه مستقیمه مداخله درلوده، په سوریه کې مستقیمه مداخله درلوده، او د بشار اسد د دفاع کوله، او د عراق له دولت په هد دفاع کوله، او دوی هلته شتون درلود. پاکستاني جنرالان هېڅ په افغانستان کې شتون نه لري، که په پټه باندې لري داسې مشهود نه دي، چاته معلوم نه دي چې دا څوک دي څنګه دي. نو په دې خاطر باندې دا دوه ډېر فرق سره لري.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا له لوري په عراق کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په یو هوایي برید کې ووژل شو. ایران د دې پیښې څخه وروسته د سخت غچ اخیستو ګواښ وکړ او وی ویل چې په دې تړاو به غلی پاتې نشي. په ورته وخت کې بیا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په ویډیویي پیغام کې ایران ته د غچ اخیستونکو اقداماتو پر وړاندې خبرداری ورکړ. هغه وویل که ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهدافو کومه حمله وکړي، امریکا به د ایران 250 سیمې وولي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري چې د هیواد د پوهنې نظام له سیاسته لرې وساتي او پراخ مسلکي اصلاحات پکې راولي. په دې مناسبت د وزارت نن دوشنبه د مرکز او ولایتونو د پوهنې د چارواکو په ګډون یو سمپوزیم جوړ کړی چې د اصلاحاتو د سند د جوړولو لپاره د سمپوزیم د ګډونوالو نظریات راټولوي. د پوهنې وزیر میرویس بلخی نن وویل که څه هم دا اصلاحات وخت ښایي وخت ونیسي، خو په پلي کېدو سره به یې پوهنه داسې افراد وروزي چې هم فرد او هم ټولنې ته ګټور وي. د موضوع تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د هیواد د پوهنې نظام شاوخوا څلوېښت کاله د سیاستونو تر اغېز لاندې و او نور نه غواړي چې پر دغه نظام سیاست حاکم وسي. د پوهنې وزیر میرویس بلخی د دوشنبې په ورځ د مرکز او ولایتونو د پوهنې د مسؤلانو د درې ورځني سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل د هیواد د پوهنې د هر اړخیزې اصلاح لپاره هڅې تیزې شوې دي. د وویل د دغو اصلاحاتو د سند د جوړولو لپاره تصمیم لرو چې د پوهنې د متخصصینو او مسؤولو کارکوونکو نظریات راټول او پلي کولو ته تدابیر ونیول شي.
یک سند جامع و بنیادینی از اصلاحات
د ښوونې او روزنې په بېلابېلو حوزو کې داسې یو جامع او بنیادي سند جوړ کړو چې د یو لارښود په توګه د پوهنې کورنۍ ته ورکړل شي او عملي شي. له دې سره به له یو نامطلوب وضعیت نه مطلوب وضعیت ته ورسیږو.
خاغلی بلخی ټینګار وکړ چې له پوهنیز نظام سره باید هیڅکله هم سیاسي چلند ونه شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په دغو اصلاحاتو کې د پوهنې اداري تشکیلات، تعلیمي نصاب، د مسلکي کادرونو روزل او ګمارل او د چارو تخنیکي کول شامل دي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د پوهنې په نظام کې دغه اصلاحات ښایي وخت ونیسي، خو نتیجه به یې ګټوره او تلپاتې وي. د دغه وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې دغه اصلاحات د یاد وزارت د لس کلن ستراتیژیک پلان یوه برخه ده چې کار پرې روان دی. په یاد سمپوزیم کې د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو رئیس نادر نادری چې اداره یې د دغه وزارت د استخدام په چارو کې په مستقیمه توګه ښکیل ده وویل د پوهنې د نظام د اصلاحاتو لپاره اړینه ده چې پر اداري تشکیلاتو یې بیا کتنه وشي.
مرکز و ولایتونو له اداري پلو په ځینو برخو کې تشکیلاتي پړسوب لري. په تشکیلاتو کې په سلو کې اووشت اداري برخه ده. دې برخې ته باید بیا کتنه وشي. په دې دلیل ځینې ادارې امکان لري له منځه لاړې شي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د پوهنې په نظام کې د هر اړخیزو اصلاحاتو د راوستلو خبرې کوي چې د دغه وزارت د معلوماتو له مخې همدا اوس د هیواد کابو 50% ښوونځي ودانۍ نه لري. ښوونځي د مسلکي ښوونکو له کموالي سره مخ دي او شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د جلاله خیریه بنسټ شپېتو یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو ته د سواد د زده کړې زمینه برابره کړې ده. د هغه ماشومان دي چې د کور سرپرستی ورپه غاړه ده. دوی شاقه کارونه هم کوي، خو اوس چې کورس ورته جوړ شوی دی په ډیر شوق سبق وایي. د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري د دې ښوونځي له ماشومانو او استادانو سره خبرې کړې دي.
دا د هغو لسګونو بې سرپرسته او په شاخه کارونو د بوختو ماشومانو غږونه دي چې څوک اوس د سواد زده کړې کورس کې په دې هیله الف ب زده کوي چې د علم په ګاڼه سنبال او د ښې راتلونکي خاوندان شي. دغه کورس د کونړ پخواني والی او د قومونو قبایلو چارو وزارت معین شجاع الملک جلاله په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. ماشومان وایي کورونو کې نور څوک د ګټې وټې نشته، نو ځکه یې تنکۍ ملاګانې تړلي او کار تراوتي چې خونځې ورنه پاتې دي. محمد او سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
یم غریب پلان موسم کې کا استاد نه ټاله چلو مې ما سپخین د درې بجو د سبق راځو چې ما خام کې چلو کوم کې په تک سودا مو د یوه سیس کا کول.
جلال الدین په دې کورس کې استاد دی. دی وای اوس مهال شپې ته ماشومان ته د لیک لوست سبق ورزده کوي.
څوک اعتمادان دي، څوک ډیر غریبانان دي، بې وزله دي، څوک د مصریانو سره کار کوي، څوک په ټولو کې شاګردان دي. نو هغه ماشومان مونږ دلته راوستي دي او بالکل ابتدایي زده کړې مورته شروع کړې دي. دا لیک لوست اسانه زده کړه په نوم باندې کتاب دی.
هغه وایي کوخه خدا دی چې دغه کورس په خونځي بدل شي او له دې زیاتو اړو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شي. کونړ کې په داسې حال کې د یو شخص لخوا یتیمو او غریبو ماشومانو ته د سواد زده کړې کورس جوړیږي چې په یاد ولایت کې د یتیمانو لپاره څلور روزنتونونه هم موجود دي چې د زرو په شاوخوا کې ماشومان پکې په زده کړو بوخت دي. په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاولا نوري ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې زر تنه یتیمان ثبت او راجستر کړي او هغوی ته یې په څلورو روزنتونونو کې د زده کړې خوراک او څښاک زمینه برابره کړې. د نوري په خبره چې په زرګونو نور یتیم ماشومان دوی سره له ثبت پاتې دي چې هغوی د سختو ستونزو سره مخ دي.
په کونړ کې موږ سره ثبت او رجستر چې دي تقریبا زر تنه یتیمان ماشومان دي، 15000 تنه جونې او هلکان یتیمان ورسیږي. دنیا شپ دا په ولسوالۍ او په کلو باندو کې پاتې دي ثبت او رجستر له کومک نه. چا کار مونږ سروې چې کړي وه پر اوس کال 2250 نفر وو. دا کال بیا شروع کړي ده، تر اوسه لا تکمیل شوی نه ده. صرف په اسدآباد ښار کې
ښاغلی عطاولا نوري د مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې دوی سره د بې سرپرسته او یتیمو ماشومانو په پالنه او روزنه او د دوی د زده کړو په برخه کې همکاري وکړي. په افغانستان کې د څو لسیزو جنگونو لامل په لکونو ماشومان یتیمان شوي چې نن سبا د کور سرپرستی هم ورپغاړه ده. دا جنگونه او وژنې اوس هم دوام لري چې هر ورځ پکې د لسګونو کورنیو د ګټې وټې کسان وژل کیږي او کورنۍ بې سرپرسته پاتې کیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته، د انتخاباتو مسلې ته. د انتخاباتي شکایتونو ولایتي کمیسیونونو ته اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو معلوماتو د شریکولو امکان برابر کړی او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوزر یا کاروونکي ته لاره پیدا کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی له غوښتنې وروسته تیره شپه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اجازه ورکړه چې د دوی ولایتي همکاران په ولایتونو کې د کمیسیون دننه معلومات ترلاسه کړي. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل.
د ټاکنیزو شکایتونو لخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته له زلونو وړاندیز او غوښتنې وروسته بلاخره د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیره شپه اجازه ورکړه چې د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونه د اړوندو ولایتونو یو زر ته لاره پیدا کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ځینو شکایتونو د څېړلو لپاره اړتیا وه چې د دوی ولایتي همکاران په هر ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو زر ته لاسرسی ولري. د دې یو زر په ترلاسه کولو سره هر ولایت کولی شي چې د خپل ولایت اړوند د ټاکنو کمیسیون ټولو برېښنایي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي، چې په دې کې د رای ورکوونکو شمیر، بایومیتریک او نه بایومیتریک رای، د درملوک شرکت راپور او نور موارد شامل دي. د دې کمیشن کمشنر سید قطب الدین رویدار د دوشنبه په ورځ هم دا ډول په ولایتونو کې د شکایتونو څېړنې ته اشاره وویل. په 15 ولایتونو کې د دوی کار مخ په بشپړېدو دی.
5 ولایتونو کې نن پریکړه کې یو ټول کارونه پای ته رسیدلي. دا ولایتونه جوزجان، پنجشیر، بامیان، بادغیس او پروان دي او دا بهیر به روان وي.
ښاغلی رویدار که څه هم په دې 5 ولایتونو کې د پریکړو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي هغوی چې د دې پریکړو په اړه نیوکه لري کولی شي چې د استناف غوښتنه وکړي. پر ټاکنو د څار بنسټونه بیا وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا ولایتي یوزرونو ته لاسرسی به د شکایتونو د څېړلو برخه کې ډیره مرسته وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید وایي په دې کار سره ولایتي کمیشنونه کولی شي شکایتونو ته په کتو سیستم هم وڅېړي.
هیڅ مرسته کوي چې دقیقو معلوماتو ته لاسرسی ولري او د هغه پر محاسبې باندې دوی شکایت تر رسیدګي وکړي او تخصصي چلند وکړي. د قضایا سره کوم هغه عیبونه د معلوماتو د نه لاسرسي په برخه کې موجود و، په دې توګه هغه رفع کیږي او دوی کولی شي د معلوماتو د لاسرسي په ظرفیت سره عام سیستم وسیړي، عام هغه شکایتونو سره کوم نور مستندات موجود وي هغه هم وسیړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس مهال د هغو 15 سلنه شکایتونو په څېړلو بوخت دی چې د کمیسیون له قوله مستند دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د شکایتونو څېړنه به د رایو په برخلیک اغیز ولري، خو دا نه روښانوي چې دا اغیز به تر کومې کچې وي.
سمک غاغله ازادي رادیو اوري. د میدان وردګو ولایتي شورا وایي چې د کابل کندهار لوی لار د واورې د زیات اورښت له کبله شپه او ورځ بندوي. دوی وایي دا لار اوس هم تړلې ده. د دې ولایت چارواکي د لارې د تړل کېدو خبر تاییدوي، خو وایي دغه لار د کابل او بامیان په اړوندو مربوطاتو کې بند شوې ده. د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې له تیرو څو ورځو او شپو راهیسې واوره او بارانونه اوري. د واورې د زیات ورښت له کبله د افغانستان د یو شمیر ولایتونو او پلازمینې کابل ترمنځ لارې د ترافیکو پر مخ په ساعتونو تړلې وي، چې له جملې یوه هم د کابل کندهار لویه لاره ده. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي د دغه ولایت په مربوطاتو کې د واورې د زیات ورښت له کبله د کابل کندهار لویه لاره هر ورځ او شپه په ساعتونو د ترافیکو پر مخ تړلې وي. د دغه شورا یو غړی شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل د دغه سړک پر سر د دولت په میلیونونو افغانۍ مصرفوي او شرکتونو ته یې په قرارداد ورکوي څو یا د لاره د واورې له کبله د ترافیکو پر مخ ونه تړل سي. خو دی وایي هغه شرکتونه چې د یادې لارې قراردادونه ورکول سوي دي دا توانایي نه لري چې یاد لاره له واورې څخه پاکه کړي او لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. دی وایي دغه لاره اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده.
دغه لاره خو دغه تېرې ورځې څو ورځو راهیسې بنده ده. خپله میدان ښار ده، خپله میدان ښار د 1 کیلومتر میدان ښار مابین دمدار کې بنده ده. ولایت مقام سرطان کې
په دې لاره باندې لوی ټیلر موټر دي، نو دغه ټیلر موټر هم سره چې مازې لږ جواب راوسي بیا سره د تګ امکانات کمې دوم لاره بنده کړې ده او موټروانان هم بې نظمي کې. خو په ټوله کې سره چې د دې ورځې لامل دا لاره بنده ده، خو ولې دل د بودیجه مصرفی کی دولت په دې برخه کې سره پیسې مصرفی او دا پیسې باید په سمه لاره د مصرف شي.
د ولایتي شورا دغه مسولین وایي د یادې لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي اوس له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل کندهار لویه لاره د افغانستان د لومړي نمبر لویو لارو څخه ده چې زیات شمیر ولایتونو سره نښلوي او د زیات شمیر ولایتونو موټر تګ راتګ پرې کوي. د دغه ولایت مقام مسولین هم د یادې لارې تړل کېدل تاییدوي، خو وایي چې یاده لاره د کابل او بامیانو په مربوطاتو کې تړل شوې نه د میدان وردګو. د دغه ولایت مقام ویان محیب الله شریف زی بیا د ولایتي شورا د مسولینو هغه خبرې رد کړې چې ګڼې یادې لارې دي د میدان ښار په مربوطاتو کې تړلې وي.
خو د حاجیګک لاره د بامیان او کابل لاره د حاجیګک په هغه کې بنده شوې ده په کوتل کې، هغه چې د بامیان مربوط ده د موږ مربوط نه ده. د موږ په خوا کې د میدان وردګ ولایت پاړون سیمو کې هغه لارې هم پاکې دي. کومه لاره چې بندېږي هغه د موږ د ساحې نه هغه خوا در غندې د پغمان مربوط کېږي چې وقت ولسونه ورسره لاس او ګریوان دي او وخت نه وخت هغلته ډېره لاره بندېږي. او په دغه برخه کې مخکې هم زمونږ د ټولګټې د سات کارکوونکو هغه لاره د خپل مسؤلیت نه هغه خوا لاره هم جوړه کړې وه. ځینې
د ولایتي شورا دغه مسولین زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس هم واوره په ډیر شدت سره اوري، او که دغه ډول دولت ورته لاس تر زنه کښېني نو یا د لاره به تر ډیره وخته د ترافیکو پر مخ وتړل سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې سلګونه زره ویر کوونکو نن په تهران کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د هغه د وژل کېدو پر سر د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې که ایران د سلیمانی د وژلو د غچ اخیستو لپاره د امریکا پر اهدافو حمله وکړي نو لرغوني ځایونه به یې ورته په نښه کړي.
په تهران کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې چې د تهران له پوهنتونه پیل او د ازادي تر میدانه پورې 3 کیلومتره ولېږدول شو په سلګونو زره ویر کوونکو ګډون کړی و. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای چې قاسمی ته د درناوي او دعا مراسم مخته وړل د هغه پر تابوت اوښکې توی کړې. د ایران د دولتي تلویزیون چې د قاسمی د جنازې د مراسمو جریان په ژوندۍ بڼه خپرو په تصویرونو کې لیدل کېږي چې د تهران لوی واټونه د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دي. د سلیمانی جنازه د ایران له څو ښارونو تهران ته رسېدلې او سبا سهشنبه به د هغه په پلرني ټاټوبي کرمان کې خاورو ته وسپارل شي. سلیمانی د ولسمشر ډونالډ ترامپ په امر د تېرې جمعې په ورځ د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. په داسې حال کې چې د سلیمانی د وژل کېدو پر سر تهران او واشنگتن یو بل ته سخت ګواښونه کوي، د نړۍ مشران له دواړو خواوو غواړي چې له زغمه کار واخلي. تهران د سلیمانی له وژلو سمدستي وروسته ژمنه وکړه چې د هغه غچ به واخلي. ترامپ خبرداری ورکړی چې که تهران د امریکا پر ګټو نور حملې وکړي، د ایران د لرغونو ځایونو په ګډون به د هېواد مهم ځایونو د حملې لپاره په نښه کړي. ولسمشر ترامپ د ایراني مشرانو غچ اخیستونکو ګواښونو ته په اشاره مخکینۍ خبرداری بیا تکرار کړ او ژمنه یې وکړه چې د ایران هرې حملې ته به سخت ځواب ورکړي. ترامپ په دې اړه چې که د ایران په لرغونو ځایونو حمله وشي هغه به د نړیوال قانون له مخې جنګي جنایت وګڼل شي، د خپلې ادارې دننه اندېښنې له پامه وغورځولې او ویې ویل چې دی به دا کار وکړي که ایران حمله وکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل که تهران د سلیمانی د وژلو لپاره غچ واخلي، نور ایراني مشران به هم په نښه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه راز پر عراق هم د سختو بندیزونو د لګولو لپاره خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې د دې هېواد پارلمان پرون د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره له عراقه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. دغه پریکړه لیک د عراق له حکومت غواړي چې دې ته په پام سره چې په دې هېواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه بریالۍ شوې او نور عملیات پای ته رسېدلي، له نړیوالو ځواکونو د مرستې غوښتنه دې بیرته واخلي. د دغه پریکړه لیک له مخې د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي حکومت باید په عراق کې د ټولو بهرنیو پوځیانو حضور پای ته ورسوي او هم دغه ځواکونه له دې منع کړي چې د دې هېواد له خاورې، هوایي قلمرو او اوبو څخه په هر دلیل چې وي نور کار واخلي. د سپینې ماڼۍ د خبري برخې د راپورونو له مخې ترامپ وویل چې د ایران د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژلو په خاطر که بغداد له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه، موږ به تر هغو نه وځو چې د پوځي لویه اډې لپاره چې په دې هېواد کې مو جوړه کړې موږ ته پیسې رانه کړي. ترامپ چې په ایر فورس ون الوتکه کې سپرو خبرې لاندې څرګندونې کولې، دغه راز وویل پر دې اډې موږ ډېرې پیسې لګولي. دا په عراق کې زموږ یوه ډېره مهمه اډه ده. د دې اډې پر جوړولو موږ میلیارډونه ډالر لګولي دي. د امریکا متحده ایالات په عراق کې شاوخوا 15,000 پوځي پرسونل لري چې ډېری یې پوځي سلاحکاران دي. د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکېچ زیاتوالي په تېره بیا وروسته له هغې چې تهران پرون اعلان وکړ چې نور د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال په اټومي تړون کې له ټولو کړو ژمنو په شا کېږي، د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. د دې تړون درې اروپایي هیوادونو فرانسې، بریتانیا او جرمني او دغه راز چین او روسیې چې ټول له دې تړونه د واشنګټن تر وتلو وروسته هغه ته وفادار پاتې شوي، له تهران غوښتي چې دغه تړون درناوی وکړي.
د ایران او امریکا په اړیکو کې د کړکیچ وروستي جزئیات مو د نوریاس نوری په راپور کې واورېدل. شیبه وروسته به لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. خو له هغه مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د غزنی چارواکي وایي د نن سهار د واورې ورېدو له کبله د دوو ولسوالیو په اوږدو کې د کابل کندهار لویه لاره د ترافیک پر مخ تړلې ده. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د مقر او ګیلان ولسوالیو په شپږو نقطو کې د واورې زخمات تر یو متره لوړ شوي دي او د دې سبب سوی چې دغه لاره وتړل سي. نوموړی هیله ښیي چې د نن ورځې تر پایه به دغه لارې خلاصې، دغه سیمه پاکه او لاره به خلاصه سي. د افغانستان د سینما مشهور لوبغاړی قادر فرخ وفات شو. قادر فرخ چې د تمثيل په ډګر کې د اوسادي رسمي لقب درلود، تیر شپه د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ. نوموړی په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثيلي ټوټو کې رول لوبولی و. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به ډېر ژر پیل شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویان سیر نیکزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه کې د تجهیزاتو انتقالول او د برېښنا د ستنو نښلول شامل دي. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به نږدې درې کاله وخت ونیسي او څلورو هیوادونو ته د برېښنا د مزو تر غځولو وروسته به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن په تهران کې د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د جنازې لمونځ ادا کړ. د ایران دولتي تلویزیون وښود چې لسګونه زره کسان په پلازمینه تهران کې د سلیمانی جنازې ته راټول شوي وو. نو موري د جنوري په دریمه په عراق کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شو. د قاسم سلیمانی مړی به د جنوري پر 8مه یعنی سبا د هغه په زیږنځای کرمان کې خاورو ته وسپارل شي.
سمک راغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د اونیزو پروګرامونو لوراندې کولو مخکې ستاسو لا پیغامونو
زابل ولایت خاک افغان د سره غږیږم. دغه د غزنی د کندهار لوی لال مکوره یو خواته موږ له دغه پوسټوش کې ډیر پازاد یو د لوی مشران هم دي. یو خو پیسې غواړي او بل پیسې دې خواته پټروانانو ته ډیر پوچو رد وایي او ډیر یې وایي روپۍ پسیره او ډیر سړی زورایي. وسلام
مجا غزنی په ولایت کې خو کندهار باندې سوي دي. داسې بندې نه دي چې یو مخ بندې دي، خو داسې بندې دي چې سورافانو ته خلکو ته چل جوړ کړی، یو هلته یو په دوه کړی دي. نو اوس وعدو ته چې ورشې شپږ لکه اولکه کندهار در کوي، دا ولې نه بندوي؟ خلک ولې تاوانې کوي؟ خلک یو روپۍ پیدا کولی مخکې د ګازو کلو په یو سلو شل کالدارې، اوس په یو نیم سل کالدارې، شیرني په اویا کالدارې، اوس سل کالدارې.
د کندهار ولایت کمیون ولسوالۍ د کلنکچې د سیمې اړیکې رسېدلو سره مې وویل ده زموږ په ټوله سیمه د شتې سیمه کې نمسکار په واکسین شته. پلان حکومت باید دا واکسین په پاملرنه وکړي. ډېر خلک د واکسین د دغه څه پاته دي، د برخه پاته دي او زیات ماشومان د برخه پاته دي. د دې امکان شته چې نشي څوک ته مخ ونیسي. زما پیغام د لوړو چارواکو پورې ورسوي. مننه ښایمل
دلوګر ولایت د ادریبل سوالین تماس کیم. د افغانستان د ولپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې دلوګر ولایت د ادریبل سوالی سره د غنم عمرسته سره یو خالته راغلی نه ده او نه چاته ورته سوي دي. او بل دغه د شمسیان عمرسته و دي مونږ چې ټول خلکو کاپیانی چې تذکیرو ورکړي او تر اوسه پورې مونږ ته شمسیان نه دي رسیدلي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو د ماشومانو غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد مو ډیر زیاتو. کله به چینجی پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کونو. داس به مم نشو له چې غاخونه می درد کوي، بس نو درد به مزغمل.
ولې د یو شمیر ماشومانو غاښونه هر وخت درد کوي؟
ما ته خپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شی ډیر په غاښو باندې زوبیدل، نو دغه شی سړي غاښ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر.
د حل لارې چارې کومې دي؟
حفظ صحه،
کلک شیان دی پا غاخونو نماتی؟ بعضی غذاگانی دی، ویتامینون دی، منرالون دی، چه در کل کلسیم داری؟
نن هم دا موضوع چیرو پا پیل که دیغو کسانو خبری او رو چه دا غاخونو دی درد پاکل غگیگی. بیال دکتر سره هم مرکل رو، لازدی رادیو سر وسی. قدر من اردون کو، د غاښونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس ورسره مخ کیږي. که چیرې د غاښونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت یې درملنه ونشي، نو ډېر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاښو له درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درده خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووځي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړې. هغوی په ماشومتوب کې د غاښونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مسمل لای د کابل ولایت اوسیدونکی یم. شیرنی ډېر خوړل په کم کتاب کې او رقب شوق دی. غاښونه توری چینجه وایي، تاوانونه یې ډېر دي او د غاښ درد ډېر ته پیدا کیږي. ما ته خپل له شیرنی نه ډېر شیرنی خوړل دغه خواږه شی ډېر په غاښو باندې زوبېدل، نو دغه شی سړي غاښ ډېر په درد دی او ما ته همچنان ډېر د غاښ ته داسې یو درد دی چې په ماشومتوب او په غټتوب کې راځي انسان ته. نو زه سم اوس هم چې لږ شیرني خورم هغه د ماشومتوب درد اوس هم د ما راسي. نو ماشومان خو بیانولی نه سي، موږ خو اوس غټانی سو بیانولی سو خپل درد.
نوم عمران دی، د غزنی ولایت څخه یم. زما چې له د کوچنیتوبه په یاد راځي تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلا مې 40 کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده، ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي. سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم، نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسې غواړئ چې غاښ مو سالمه وي، نو حتماً که جوړ وی دردونه باید شپک شپک میاستې بعد تاسو خپل غ دنتست چې دې کوم غاخو ډاکټر مو دغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق د پکتیکا ولایت اوسیدونکی، اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول، نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډېر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې یا درې ورځې کې برسول، اوس یې مخصوصا اوس سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډېر درد کول، کله به چینجې پیدا کړه داسې تور تور به شو، ډېر درد به یې کوم. نو داسې به موم نه شو ویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مو زغمل.
که چیرې مور پلار خپلو ماشومانو ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي، نو تر ډېره حده به د هغوی د ماشومانو غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 5 ماشومانو پلار دی وایي دا چې خپله د غاښونو درد ډېر تیر کړی دی، نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډېر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاخو ته یو د پدرسې بیا په چوغه ده کې دوه ټایمه باید چې برسې کې و خپل غاخ درد و. دلته بل ورځ ما لو باسم دا لرې کوم د درد د لاسه نه چې ډاکټر ته مې وخوره. ډاکټر وایي چې غاخ دې روغ دی، غاخ مه باسه، دا به ته ډکم. نو غاخونه خدای د درد چاته نه ښایي. خپل بچو ته مې وینا کړې چې دوه ورځې دوه ټایمه درې ټایمه برس کوه. برس ما اخله، زه په خپله مسواک نه ډېر کار اخلم، مسواک هم ښه فایده مند شوی دی. زما چې خپله د غاخ درد په ما تیر شوی دی، نو اولادو ته وایم چې همداسې برسوی غاخ داسې مه پرېږدی بېدونه برس. ماشومان واړه واړه دي، خو ما ورته وصیت کړی چې غاښونه بس بې برسه مه پرېږدی.
د غاښونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي، لکه پیاز، اوګه، لونګ او داسې نور شیان په غاښ کیږدي چې درد آرام شي. خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاښونو دایمي علاج نشي کیدلی، صرف د څو شیبو لپاره خوږ کموي. دا چې د غاښونو څه ډول ساتنه وشي، موږ د غاښو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. پاره کدار تو وایته معمولا ماشومان ډیر په غاښ درد کیږي، علت څه کېدلی شي؟
معمولا چې ماشومان د غاښونو په درد باندې اغوشته کیږي، د دې اصلي علت ناپاکول د خولې دي، یعنی اورل هایجین یا د خولې پاکول. دی باید خپل د ماندول طریق نه په اساس د دې چې پرکټیکلی مور کارو کوي دیته دیته زده کړی، دا سره ډیر کومک نه لري. خصوصا دغه د غاښونو مرض لکه چې په نوم د کاریس یادیږي، دغه په اساس د یو دیمینرالایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې منځته راځي. چې دغه دیمینرالایزیشن هغه وخت کې منځته راځي چې کله ماشوم غذا خوري، پی ایچ دخلی تغییر خوری، یعنی پی ایچ اسیدیتی کی محیط دخلی اسیدیتی تزی او یو تغییر پخلی که رازی چه اغا خپلا سبب ده کریس کی. کریس ها پاتولوژی پروسه ده چه سبب ده تخریب ده انساج ده سخت دندانی کی گی. یعنی سبب ده تخریب ده مینا ده دندان کی گی.
کدر تو وای چه اغلط داشتی کار کوی یا پروختون که یا هم پا ماینه خانه که ارا و راست با کمش میر ماشمان را وصل که گیتی دو دیگاه کنو پا در دخته دی
فعلا افغانستان چی یا مملکت مخ با انکشاف ده در کریس پا ماشمانو که چی پنوم ده کارمپند کریس یدیگی یعنی کریس سرول سر یدیگی در دیر رشد کرده پا سلگونو ماشمان یعنی تعداد ماشمانو دیر زیاد ده چی در کریس دوی که رشد کرده او دی اصلا علت امغ دخلی هایجن نمراتول دی
بغاخونو باندی دی او شی ماتول لکه خسته کلکه چارمغز دا چومره تاثیر لری چی دی ماشون غاخو جو بلکری
هر سخت اشیا چه بغاخو باندی ماتیگی دا سبب دا تراوما مینا تاور کول کیگی یعنی کاغا فعلا موقتی که مشکل غاخت امغ دقیقه یا امغ لحظه ایجادی کنه نو پس تا دا اثرات سبب دا تخریب دا مینا کیگی باید یا نقطه بلم یادواری و کامو چه د دخلی په جوف دهن کې د دخلی په کویټه کې دوه رقم میکروبونه وجود لري چې انایروب او ایروب دي یعنی انایروبیک او ایروبیک دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوټانس وولونیلا کاپنوسایتوفاج او همدغه سنور نو باکتریاګان دي چې دغه هم سبب د تخریب د انامل کیږي یعنی په پروسه د کاریس کې ډیر زیات کومک کوي
ځینې ماشومان مخکې لیدې چې دغه یو شیری غوښنه چې ورته وایي خپل توی سین د دل پرز د درد کې دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي بیا پراتلونکي کې هغه غاښ ډاکټر وستلای او هغه چې خپل لویدلای څومره فرق پکې
شیری غوښنه چې دی په مجموعه کې د ماشومانو شل دانی دي چې دغه غوښنه کې شپږ میاشتنی پسند کې دغه غاخونه خروج کوي او په پنځه اله شپږ کلنۍ کې دغه غاخونه چې په نوم د پرایمری ټیټ یادیږي یا دندنای ملوچ نه جوړته وایي یعنی دندنای شیری دغه غاخونه غورځیږي او پرمننت ټیټ یا د دایمي غاخونه منځته راځي شنه کیږي اکثرا د دغو غاخونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاښونه چې دي د شیری غاښونه چې دي دغه که دی ښه ونه ساتي همدغه پروسه دغو دایمي غاښونو ته هم صدمه واردوي ولې چې هغوی باید عادتا هبیچولی دغه خپله خوله پاک وساتي
ځینې ماشومانو ته چې ګورو غاښونه یې توري کنډ و کپر سوي آیا د دې علت یوازې همدغه ناپاک ساتلي دي شیان پرې ماتول دي او که مورزکي هم ځینې ماشومان شته چې غاښ مشکل ولري
بلې دا خبره هم موجود ده غیر دغه نه چې اورل هایجین غاښونو په کریس کې ډېر زیات رول لري او تر اوسه پورې دغه کریس چې موږ ورته وایو چې هغه پاتالوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غاښونو کیږي دغه تر اوسه پورې نامعلوم لومه ده که دیشه ده که ارسی جنیتیک علت هم موجوده مثلا مقاومت تیتوی یا کلسیم ده عضویت کم وی یا فلوراید کم وی ده که هم که دیشه چه بعض امراض ده غاخونو منستره یا کاریس ایجاد شه خو فعلا پرایوریتی اولویت دیتا ورکره چه غیر ده امراضونه غیر ده جنیتیکی مسئله نه علاوه کوله شه چه منگه باید خپلا خوله هم دیر پاکو ساده یعنی مراد کری
کورانه اوتا چه کول پکار دی چه رقم دی ماشومان و نظافت تا پا مکنی چه اغا دوی غاکون اخپل برس که پا وقت سره ترتو ده مشکلات را منز دنسی
از ما من حیث دی او داکتر دستوماتولوژی دغسی نظر زلرم چه غاکون باید حد اقل دورز دو مرتبه هم منزل شی نو دلتا زدسی وایم چه باید دوی اخپل ماشومانو تا کوشش وکړي چې د غاښونو مینځل په شکل د عادت یا هابیچولي وګرځوي په اخر کې زه درته ویلی شم چې اول کې حفظ صحه یعنی اورل هایجن مراعات شي غاښونه خپل په وخت سره ومینځي دویم سخت شیان کلک شیان د په غاښونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د انامل یعنی هماغه انساج سخت دندانی کیږي دریم بعضې غذاګانې دي ویټامینونه دي منرالونه دي چه دی باید استفاده وکری لکه شوده، مستی، چاکا، کورت چه در طول کلسیم لری دی باید دقا سپین ده هگی استفاده وکری چه سبب ده کلکی دلو ده این عمل دقا خونو گردی
بیره منه دکتر سب خوشبنده ای بوسی
میره بانی
قدر من دوستانو داوه د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پرزای کیچی است الله ممل او ملګری
د اونۍ تاو د مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ
ستړي مشي درنو دوستانو د لوبو له میدانه وی بلې اونیز خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د تیر په څیر دینن ورځې د ورزشي خبرونو ترڅنګ او ریچي د فریفایډ افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی اول له افغان حکومت اګیله من دی
ټول ته د خبرونو چې وام دا و چې دومره ستر لوبه ما وګټله او چاونه سوال
ښاغلی فیضی تر دې دمه د افغانستان لپاره په شلو ترسره کړیو سیالیو کې نولس ګټلې خو وایې هیچا نه دی ستایلی دغه شنبه د آزادو مبارزو بل افغان لوبغاړی شبیر احمد محمدی د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه تاسو ته معلومات درکړي
هیران مسابقه کې ما یو مسابقه وبله یو مسابقه مو وګټله هغه مسابقه کې بیا ما
سلیم هادیم او د خبرونه اکرام الله اکرام جوړه کړی ده د خبرونه په پایله کې ناجیه صفوي د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي مصطفی زازای د کمبودیا د فوټبال په غوړ لیگ سیالیو کې د لوبیدو په هدف واسيخه لوبډلې سره یوځای شو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته ویل چې دای به د کمبودیا د غوړ لیگ په سیالیو کې ولوبېږي خغلې زازای تیر کال هم له دغې لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی و چې د ښې لوبې کولو له امله یې سږ کال بیا په یادو لوبو کې د لوبیدو چانس ترلاسه کړ د کرکټ افغانی ول اصل لوبغاړی حمید الله قادری د انګلستان د نسکلنو کم عمر ځوانانو په ملي لوبډله کې لوبېږي دای به د نسکلنو کم عمر ځوانانو په نړیوال جام سیالیو کې د انګلستان استازیتوب وکړي انګلستان د نسکلنو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام د سیالیو په بی ګروپ کې ویسټ انډیز استرالیا او نایجیریا سره لوبېږي حمید الله قادری شل کاله عمر لري او اصلا د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی دی چې نږدې لس کاله وړاندې له خپلې کورنۍ سره یو ځای انګلستان ته کډوال شو قادری په خلاص آف بریک سلو توپ اچونه کوي چې د دې وړاندې د انګلستان په کورنۍ سیالیو کې خزلې دلای او د هسپانیا د فوټبال د لالیگا سیالیو د تیر شپې لوبه مساوي پای ته ورسیده د تیر شپې په لوبه کې سالتیاګو او ساسونا لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شوې خو دواړه لوبډلې یوازې د یو ګول په وهلو وتوانېدې چې په دې سره دغه لوبه پای ته ورسیده د دغه سیالیو راتلونکې اونۍ په لوبه کې بیا ساسونا د ریال مادرید سره مخ ده
د فریفایډ افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی وایي تر دې دمه یې د افغانستان لپاره په شلو ترسره کړیو سیالیو کې نولس ګټلي خو حکومتي ورزشي ادارو ورته پاملرنه نه ده کړې دی وایي وروستۍ سیالۍ یې څو ورځې وړاندې په بیلاروس کې درلوده له پیاوړي سیال سره مخ و خو د مینهوالو د دعاګانو او د سختو تمرینونو په پایله کې یې ورته ماته ورکړه نوموړي څو ورځې وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل حق لري چې د حکومت له لورې وستایل شي لکه غلی فیضی سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړي او په سای کې ترې د ورستۍ سیالۍ په اړه پوښتنه کړې ده
زما تقریبا 12 کال کېږي چې د ایم ایم ای فری فایټ ورزش لوبه کوم چې تر ننه مې د افغانستان په استازیتوب په شلو نړیوالو لوبو کې ګډون کړی ده چې 19 لوبې مې ګټلې دي او صرف یو لوبه مې بایللې ده زما د ورستۍ دوه سیالۍ د بلاروس په هیواد کې وي چې د دوه پیاوړو ورزشکارانو سره چې هغه د بلاروس چمپیونانو قهرمانانو چې هغونه بره فایټران نور په بلاروس کې نشته چې درې میاشتې مخکې زما د یو قهرمان سره د بلاروس لوبه په کمربند باندې مرکزي لوبه مې ترسره کړه چې هغه ما وکولی شو په دوام راوند کې ناک آوټ کړم او دغه کمربند ما خپل افغانستان ته یعنی کمایي کړ نو لس دولس ورځې مخکې مې بله لوبه وه د یو بل پیاوړي سیال سره چې دا ډېر یو پیاوړی سیال و چې تقریبا 28 بور د بدون له باغ دلودل یعنی په سورشتو کې دا قهرمان واتلو چې ما
دام په بلاروس کې
دغه می محمد او دغه کمربند چې 15 کاله دغه کمربند دغه سره او د فایده کړي و ما مات ک او دغه ستر ویار به خپل وطن او وطنوال تر راوړ او زایل چې دا یادونه وکم چې په کوم سازمان کې چې زلو بیگم د نړۍ اتم غوره سازمان د چې په نړۍ کې لزرګونو به سازمانونه زیاتې خو دا اتم ځای کې قرار لري چې زه ډېر زیات خوشحاله یم چې په داسې یو ستر سازمان
فیض صاحب تاسو یادونه وکړه چې دوهمه مسابقه چې تاسو د بیلاروسي سیال سره درلوده تقریبا 28 سیالۍ دې کړې وې او یوه یې نوه بایللې او 15 کاله دې سره دغه کمربند تیر کړي و بلاخره ترې تاسو راوړ دولس ورځې کېږي کله مو چې دا مسابقه وګټله په افغانستان کې ستاسو پړه یادونه ونه شوه دلته اولمپیک په جریان کې نه و حکومت په جریان کې نه و څنګه
تقریبا 12 کال کی چې زدا لوب کوم شل سیالی می د افغانستان په استازي توپ ګټلې دي نو تر نن زه چا نه مستایل نو زه کم تاسو شاید یاستې ما په خپل فیسبوک پانه کې ګیله کړو چې ما د خپل پلویان له خوا غډیر شیر سو پوسټ سو ستر سو دغه مې مشران ته ورسیږي نو زما خپل مشران له ګیله راغله په دې خاطر چې زم د افغانستان په استازي توپ زند لوبيګه ما ویار کمای کوم دا زما حق ته چې باز وستایل شم د مشران له خوا ټول په جریان کې ول اولمپیک تربیت بدنی ټول مشران ځکه دا یو ملي لوبه وه د افغانستان په یعنی په کچه د نړیوال سازمان دینه غوره لوبه تر اوسه چا نه دی کړی چې زه درته په دا په ډاګه وایم او ورور جانه چې د افغانستان په ایم ایم ای لوبغاړو کې داسې سیال تر اوسه چا نه دی مات کړی د افغانستان په دغومره تلان چې تاسو ګورئ نو دا چې ما مات کړ نو دا زما حق و چې بعضې مشرانو ستایلی وم
دغه دغه فیسبوکي ګیلې چې تاسو وکړي او په فیسبوک کې لږ تر لږه دغه تاسو چې څه لیکلي دا ډېر زیات شیر شول له دې نه وروسته بیا هم حکومت تاسو ته توجه ونه کړه
زه ډېر خوشحاله یم چې زما دغه غږ مشرانو واورېدل او نن سبا دغه دوه درې ورځې چې دغه کمپاین یا دغه ګیله زما د مشرانو تر غوږه ورسېده زه 13 ورځ د جناب حمدالله محب صاحب لخوا دعوت شو مارک ته اول ته زما د لستر وړنې وستایلې او زه ډېر ونازولم 13 ورځ د مشرانو جرګې رئیس صاحب مسلم یار صاحب هم مشرانو جرګې د ملت کور ته وغوښتم اول ته زه وستایلم او ماته یو د سرو زرو مډال هم راکړ زما لستر وړنې وستایلې او نن ورځ د افغانستان ملي بانک رئیس مشرتابه هم وستایلم او ما سره مرسته وکړه ډیر زیات خوشحاله یم دغسې هیله لرم چې نور مشران د دولت چارواکي ټول اتلان ته یعنی په یوه سترګه وګوري او موږ تشویق او حمایت کړي تر څو موږ وکولای شو په ستر مورال یا په یو غټ زړه بیا
راتلونکي مسابقه به راتلونکي سیالي به مو معلومه ده چې په کوم ځای کې وي چا سره به وي
بله زه په دې سازمان کې چې په بلاروس هیواد کې دا د یو کال لپاره قرارداد لرم او زه د ټول بلاروس په دې لس غوره فایټرانو کې زه افغان اول مقام لرم نو دین وروسته به ماته چې کوم سازمان کې لوبه برابرېږي او په همدې وزن کې د کوم سیال سره نو دوه سال ته رخصتی ده کرسمس د خارجانو دغه رخصتی خلاص شي یو یا دوه هفتې وروسته به زما نوې سیال نوې سیالۍ معلومه شي چې چیرته ده او له چا سره ده نو زه بیا دوستانو سره دا په ډاګه کوم او خپل چمتووالی به پیل کوم چې تر څو بیا هم
په افغانستان کې یو ستونزه دا ده د ورزشکارانو په اړه باندې چې ویل کیږي چې دوی مثلا د بهرنیو مسابقو نه راځي دلته بیا ډایلی هغه خپل تمرینات ته ډېره توجه نه کوي پاملرنه ورته نه کوي کله چې بیا بله مسابقه را نږدې کیږي بیا دوی ډېر کوشش کوي هڅه کوي تاسې اوس مهال سر له دې چې سیالي مو نه ده له معلومه چې کوم سیال سره او چېرته به وي کله به وي اوس په سب باندې اخته یاسئ
ډېر ښه یعنې زه تاسو ته دا باید ووایم چې زه له هغو اتلانو نه یم چې څوک یو سیالۍ وګټي او راشي دوه درې میاشتې کرار ویدي او بیا چې کومه سیالۍ بیا لاړ شي تمرینو ته هماغه نتیجه هم نه ورکوي ګورې تاسو شاید هسې بایلي تاسو زما پاک له معلوماتو کې زه چې له سیالۍ راسم صرف یوه یا دوه ورځې چې میلمانه ډېر راځي د مبارکیو لپاره زه دوه ورځې به کور کې تېرومه او دریم ورځ تاسو پوښتنه وکړئ زه بیرته کلب ته زما خپل تمرینات شروع کوم
شاګردانم
لرم تمرینات کوم نو صرف دغه لس ورځې دولس ورځې کېږي چې زه له سیالۍ راغلی یم او تاسو پوښتنه وکړئ چې ما کور کې دوه ورځې تېرې کړې او زه لږ ډېر زوبل شوی یم او ما سترګه مې ژوبله او دا مخ مې هغه الحمدلله اوس ښه شول نو دا د ما لاس کې تاسو هغه ګورئ چې دا مې زخم شوی و یعنی زما ډېر پیاوړی سیال و چې دغه ما مات کړ او صرف دوه ورځې زه رخصتی کوم چې کله بیرته وطن ته را
شم نو په تمرینات
کلک کلک دی شخصي ژوند ته را شو استاد په قرانه کې کوم بل غړم د سشته چې هغه ورزش کوي یا ورزش سره علاقه لري په زنګړی ډول دغه د آزاد مبارزو سیالي
بل زما پلارم ورزشکار واغه وزن برداری خپل دوران کې وزن برداری و چې د وزنونه جګول هغه ورزشکار پاتې شو زما دورونه دي چې یو د پهلوانۍ تمرین کوي او یو هم د فوټبال تمرین کوي ورزش کوي پکې بوخت دي او زه خپله د ایم ایم اے
دا تاسو د نولسو سیالیو یادونه چې کوئ چې دا مو ټولې ګټلې دي یوه سیالي مو بایللې ده د بریا راز پسې ګورئ مثلا تاسو وړاندې یادونه وکړه چې له مسابقې راستنېږي دوه ورځې په کور کې نه تېروئ فکر کوئ چې همدا د بریا راز دی که نه کوم بل څه
د هر ورزشکار د بریا راز په دې کې وینم ښه ترینر ښه تمرین ښه تغذیه پنځه وخته لمونځ خدای ته ځان تسلیمول او د مور او پلار د خلکو دعاګانې دا د ورزشکار په بریالیتوب کې ډیره اساسي ونډه خپله
په دې نولسو مسابقو کې چې تاسو ټولې ګټلې دي تر ټولو خوږه شیبه او تر ټولو هغه سخته شیبه تاسو لپاره کومې وه
زما ټولې لوبې سترې او ټولې قوي سیالان مو مات کړې دي خو زما دغه وروستۍ لوبه چې کومه لوبه وه تاسو دا په فیسبوک یا په یوټیوب کې وګورئ چې څومره قوي سیال دی چې دیارلس کیلو له مانه وزن هم پورته وو یعنی له هر نگاهنه چې کله دا ما مات کړ نو دا تر ټولو د خوښۍ شیبه او د خوشحالۍ شیبه ده
او تر ټولو د خفګان شیبه
او د ټول د خفغان شیبه هم دا و چې دومره ستره لوبه ما وګټل او چا ونه هڅول
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی و چې زما همکار اکرام الله اکرام ورسره مرکه کوله
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري
اوس هم د فری فایټ بل افغان لوبغاړی شبیر احمد محمدی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه تاسو ته معلومات ترکوي
د مالم شبیر احمد ده د کابل ولایت نه تقریبا اته کاله کی چې زه فری فایټ لوب ته مخته کړم او اول لوب چې شروع کړی دی که اوس نه شروع کو بیا ورپسې راغلم سو وخت می فټنس شروع کو هغه اته کاله کی چې فری فایټ لوب می شروع کړی ده او دوه سفر خالي سفر می درلوده چې یو په ایران کې او ترکیه کې 2015 کال کې ترکیه ته لاړم مالته دوه مسابقې مې کله چې عارف می حاضر نه سو د وسامې موبایل او په زړه سره تلا وطن ته خپل مدال می راوړم نور دا تمرین لپاره چې موږ تمرین کوو س خپل آمادگی مسابقو لپاره نه لرم چې کله چې ما شاګردان وس خپل مربی یم شاګردان لپاره تر اغلی اولمپیک ته شاګردان لپاره تمرین ورکوم او شل ورځې بعد د موږ د سازمان ته جیفسینو میګه سازمان کې د موږ د شاګردان مسابقې دي فضل الله شاګردان کلب خو دې دي سلیونی سره شاګردان دي هر وخت لم تمرین کوي خو په غل کان کې بیا وشل کسان 15 کسان هغه مسابقو لپاره تمرین کوي نور کسان د صحت لپاره راځي غل کان چې بیا مسابقې تمرین لپاره مسابقو لپاره کوي هغه بیا باید له زحمت ډیر به وسته هغه کسان صحت لپاره کلب تم کوي موږ باید څوک چې مسابقه کې مسابقو لپاره باید هغه لږ زحمت ډیر به وسي موږ کله غلطه خیال تلار ماته کور کې نږدې دی بیا کله چې سرعتي منډه به د تر اولمپیک تمرین کوو او هیران مسابقه کما یو مسابقه او بل یو مسابقه مو غتله هغه مسابقه کې بیا ما نقره ځان سره مې راوست یو عارف مې حاضر نه سو یو مسابقه مو بل یو مسابقه غتله هغه مسابقه دویم سمه ایران مسابقه کې بیا ترکیه کې آمادگی ډیر مې ورسته سره یو ځای مې تمرین کو بیا لړ امغه کال ترکیه ته لاړم بیا ترکیه کې دوه عارف مې مسابقه او غتله یو عارف مې حاضر نه سو په فاینل کې پزرا سره زراتره مې ځان سره راوست اول هغه طالبان په وخت کې مکه بوس کو بیا کله چې زائد تغییر راکول کې مشکلات راغله بیا لرم فټنس مې شروع کړو 15 کال مې فټنس وکړو هغه نه بعد فټنس لوبه مې هغه لکه مصرف هم ډیر او د مصرف لپاره نورم دغه مسابقه ډیر نه و سمره چې زما د بواسطه هغه بیا مسابقه ډیر نه و دي لپاره اوس فټنس ول شو ډیر خسوې ده بیا هغه نه اته کال مخ کې بیا لرم فری فایټ کله چې مکه بوس هغه نه بنه شوقي ډیر رزنی که هغه نه بعد بیرارم فری فایټ ورزش ټول داسې سخت نه دی هر چا خپل شوق باندې هر چا چې شوق ولري ورته سخت شي نه دی فقط تمرین غواړي ته یو کال سم تمرین وکړه هر رقم لوبي چې ته آماده کیږي او فری فایټ اوس چې ډیر الکان پسې زی دا داسې یو مهارت لري چې یو وخت یو کس دی مهارت د پهلوانی لري بل دی سو پهلوانی هغه ټول چې مکس کار وکړي په کچ رنگ تلارسي هغه خپل اجزاد باندې پیږي کار کوم کار کوي سم اوس په جهان کې داسې نه دی یو کس کې بوکساري هغه فری فایټ نشي کولای څوک چې غواړي مکس ورشونه علاقه ولري هغه به فری فایټ کوي
لا ازادي رادیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري
په همدې سره زموږ د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لاس پرم.